پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم، د خپرونه تازه احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. په دې نیم ساعت کې به د افغانستان سیمې او نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه له خبرونو او راپورونو سره له تاسو سره واوسیږم. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د بلال نبی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، په غزنی کې د روان امنیتي وضعیت او د ښار ته د اضافي ځواکونو د استولو په اړه وروستي جزئیات درکو. د ولسی جرګې لپاره د کاندیدانو له فهرست څخه د یو شمیر کسانو د استلو په غبرګون کې د اعتراضونو په اړه راپور هم لرو. د ولسی جرګې غړي مولوي ترخیل د انتخاباتو د کمیسیون دروازه بنده کړې ده او نور موضوعات. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام خپرو، خو له هر څه مخکې نوریاس نوري خبرونه اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ټاکل شوی چې په غزنی کې د طالبانو د ځپلو لپاره اضافي ځواکونه د ښار ته واستول شي. د زابل امنیت قومندان وایي امنیتي ځواکونه د قلات کندهار د لویې لارې د خلاصون لپاره چې نن طالبانو تړلي عملیات کوي. د پاکستان د مرکزي پارلمان لپاره نوي ټاکل شوي غړو نن لوړه وکړه. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی چې په غزنی کې د طالبانو د ځپلو لپاره اضافي ځواکونه د ښار ته واستول شي. جمهوری ریاست وایي دا پریکړه تیره شپه د وسلوالو ځواکونو د اعلی سر قمندانۍ په غونډه کې وشوه. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري ویلي چې ولسمشر اشرف غنی په دې غونډه کې د غزنی له والي امنیه قمندان او د 203 تندر قلي اردو له قمندان سره خبرې وکړې. په عین حال کې ټاکل شوی چې د غزنی قومي مشران، مدني فعالان او یو شمېر ځوانان نن په کابل کې د غزنی ښار د روان وضعیت په اړه مظاهره وکړي. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی په دې اړه تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په غزنی کې جګړه پراخه کړې او حکومت باید مخنیوي لپاره بیړني او جدي ګامونه پورته کړي.
د غزنی خلکو چې هغه په کابل کې دي، هغه وکیلان د شورای ولایتي دي که وکیلان د پارلمان دي او مدني ټولنې دي، د ټولو اقوامو عیدګاه په جومات کې لمخه دلته مظاهره وي او هغه دې په خاطر چې غزنی ته توجه نه کیږي او له غزنی تر اوسه لکه څنګه سلامه لازمه ده پوغ اندازه دفاع نه ده سوي.
بلورته د افغانستان دفاع وزارت وایي تر راتلونکو دوو ورځو پورې به په غزنی کې وضعیت بدل شي. دفاع وزارت ویلي ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د وختو د مخنیوي لپاره په غزنی ښار کې د طالبانو پر ضد عملیات ورو پر مخ ځي. په عین حال کې په افغانستان کې نړیوال ائتلاف ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره غزنی ته پوځي سلاکاران استولي دي. د زابل امنیه قومندان وایي امنیتي ځواکونه د قلات کندهار د لویې لارې د خلاصون لپاره چې نن طالبانو تړلي عملیات کوي. سمونوال غلام جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر مسافر پر دې لویې لاره بند پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د روانې جګړې له امله له څلورو ورځو را په دې خوا د کابل کندهار لویه لاره هم د ټرافیکو پر مخ تړلې ده. په کندهار ولایت کې شاوخوا 2000 مسافر چې له کندهار هلمند فراه او هرات څخه مرکز کابل ته تلل بند پاتې دي او وایي چې دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو له وروستي لست څخه د ایستل شوو کاندیدانو د اعتراضونو په دوام له دغه لست څخه د ایستل شوي کاندید مولوي ترخیل محمدي پلویانو هم نن په یوه اعتراضي حرکت سره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دروازې وتړلې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي او ویان حفیظ الله هاشمي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا شان حرکتونه د دوی ورځنۍ چارې او کارونه له خنډ سره مخ کولی شي. په عین حال کې مولوي ترخیل محمدي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړه چې دا کار د پلویانو کړی دی او په خبره دوی دا وضاحت غواړي چې ولې د نوموړي نوم د کاندیدانو له وروستي لست څخه ایستل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ولسي جرګې لپاره د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه ایستل شوي موترزو کاندیدانو فوزیه کوفی او شایسته باز ناصری هم یوه اعتراضي غونډې ته وویل چې له هر ډول سند پرته نومونه له لست څخه ایستل شوي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان د مرکزی پارلمان لپاره نوی ټاکل شو غړو نن لوړ وکړه. وکیلانو نن په پارلمان کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې دغه لوړ ورسته له هغې کوي چې د تیرې میاشتې په ترسره شوو پارلماني انتخاباتو تر اوسه د درغلې دا سیوری غوړولی دی. ټاکل شوی چې د روانې اونۍ په پای کې د پارلمان د رئیس او مرستیال لپاره ټاکنې وشي او له هغې وروسته د پارلمان 322 غړي به نوی صدر اعظم ټاکي. د جولای د 15مې په عمومي انتخاباتو کې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند سترې بریا په خپلولو سره د پخواني صدر اعظم نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند ته ماته ورکړه. د تحریک انصاف ګوند د پارلمان کافي څوکۍ نه دي ګټلې چې په خپلواکه توګه نوی حکومت جوړ کړي او اړ دی چې ائتلافي حکومت جوړ کړي او د دې ګوند مشر عمران خان به یې هم مشري کوي. د سیاسي اپوزیسیون ګوندونو د ګوندونو ملاتړو د هغه څه په وړاندې چې دوی په انتخاباتو کې درغلي او بې نظمي بللې اعتراضي لاریونونه کړي او هم مستقیما د دې هیواد ځواکمن پوځ تورن کړی چې په دغو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. د پاکستان کوټه ښار ته نږدې پرون د ډبرو د سکرو په یوه کان کې د چاودنې له امله لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي او 14 نور لا درکه دي. د پولیسو یو افسر وویل ویره ده چې 14 لا درکه شوي کان کیندونکي به هم وژل شوي وي. چارواکو ویلي چې چاودنه د میتان ګازو له امله شوي او په کان کې د ګاز د خورېدو له امله د ژغورنې چارې درېدلې دي. او رسل هغه چې د ملګرو ملتونو یوې کمیټې اعلان وکړ چې په چین کې د شاوخوا 1 میلیون اویغوریانو د بې ځایه کېدو په اړه ژوره اندېښنه لري. د چین دولتي رسنۍ نن د لومړي ځل لپاره ادعا وکړه چې په لرې لویدیځ شنجن ولایت کې د یو ستر ناورین مخه نیولې ده. د ملګرو ملتونو د تبعیض له مخې له نژادي تصفیه کمیټې د اګست په 10مه وویل په چین کې قومي اویغوریان د افراطیت ضد مرکزونو کې ساتل کېږي او په میلیونونو نور هم د بیا روزنې کمپونو ته اړ ایستل شوي چې دې کار د چین د اویغوریانو سیمه په داسې یوې سیمه بدله کړې چې یو لوی توقیف ځای ته پاتې کیږي. دغه کمیټې ویلي په شینجن کې اکثره توقیف شوي اویغوریان او اقلیت مسلمانان په جرم رسمن نه دي تورن شوي او نه هم محاکمه شوي دي. د چین ګلوبال ټایمز ورځپاڼې نن وویل په شینجن کې د خلکو د حقونو د سابقې په اړه د انتقاد هدف دا دی چې په سیمه کې ناارامیو ته لمن وویل شي او هغه بې ثباته کړي.
د ازادۍ رادیو له پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه خبرو نن پر غزنی ښار د طالبانو د پراخو حملو څلورمه ورځ ده. وابوري چې په دې جګړه ځپلي ښار کې څه تیریږي. د غزنی یو شمیر اوسیدونکي او مدني فعالان په کابل کې راټول شول او له حکومت څخه د ښار ته د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. په نور موضوعاتو کې په روزګان کې د کابل کندهار پر لویه لاره ناامني
ولا دولتي کسان خلاص په پټه باندې کلاس او د ښکارا تګ را تګ نس کوله چې اوس جنگونه یې کله مې انته ولاړ کله چشته ولاړ بل جنگونه خامه خاصته نو.
د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د ورستی فهرست په وړاندې اعتراضونه پیل شوي دي. په کابل کې د ولسی جرګې غړي مولوي ترخیل په یو اقدام کې چې د مدني حرکت بللای د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر بند کړ.
یو ډیر سلحامیزه مدني حرکت دا چې دا د هر افغان حق ده. دوی د دغه وضاحت غواړي له دوی نه چې تاسو موږ ته د دې دلایل راکړئ ثبوت یې راکړئ.
په نړیوالو موضوعاتو کې د پاکستان د ملي اسمبلی غړو نن لوړه وکړه. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ری ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. په کابل کې نن یو شمیر مدني فعالانو په غزنی کې د روان وضعیت په اړه د یوې مظاهرې په ترڅ کې اندېښنه څرګنده کړه. دوی د عیدګاه د جومات مخې ته یوه لویه غونډه وکړه او ویل چې طالبانو په غزنی کې پراخه جګړه پیل کړې ده او حکومت باید د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو خبریال وصل وصال چې د غونډې ته ورغلی و دا شیبه د کابل له سټوډیو په مستقیمه اړیکه را سره دی. وصل صاحب، مخکې له دې چې د دې فعالانو د سرګندونو او اعتراضونو په اړه پوښتنه درنه وکړم. لومړی یو ورستای وضعیت راته وایي چې په غزنی کې څه روان دي، د مرستندویو قواو د استولو خبره شوې وه، هغه قواوې رسیدلې دي که نه دي رسیدلې؟ لږ نه وروسته به بیا د دې فعالانو سرګندونې هم چې تاسو غونډې ته ورغلي وی له تاسو واورو.
ډېر زیاته مننه تکل صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، په پیل کې به د غزنی د امنیتي وضعیت یو کلی تصویر اوریدونکو سره شریک کړو، لږ وروسته به د مدني فعالانو خبرې هم واورو چې هغوی څه غوښتنې لري، څه نیوکې لري په حکومت باندې. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې، د یو شمېر راپورونو له مخې په څلورمه ورځ هم په غزنی کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي. افغان امنیتي ځواکونه او طالبان دواړه یو بل ته د مرګ ژوبلې د وختو او په ښار کې د سیمو د کنټرول خبره کوي، خو لا هم د مرګ ژوبلې دقیقه شمیره نه ده معلومه. خو د یو شمېر راپورونو له مخې ویل کېږي چې په تیرو دریو څلور ورځو کې چې طالبانو په غزنی ښار برید کړی، 113 تنه وژل شوي او 122 تنه نور ټپیان شوي دي. بلخوا بیا یوې روغتیایي سرچینې رسنیو ته ویلي دي چې په وژل شویو کې 18 پولیس، 14 مخالف وسلوال، 13 ولسي وګړي دي او پاتې نور بیا نه پیژندل کېږي.
وصل صاحب داسې هم ویل کېږي چې وصل صاحب مخکې له دې وبخښه تاسو نور جزئیات هم وړاندې کوي، خو یو پوښتنه و اندېښنه چې شته دا چې وایي د مړو او ټپیانو شمیر تر هغه څه چې چارواکي اعلانوي خورا زیات دی، په دې اړه تاسو اوریدلی؟
بالکل، نن مدني فعالانو سره چې موږ خبرې وکړې، هغوی خپل معلومات موږ سره شریک کړل او یا هم ځینې نتایج شوي راپورونه داسې وایي چې مرګ ژوبله تر دې ډېره ده. هغه کوم ارقام چې ما وړاندې کړل ویل کېږي چې تر 2500 پورې ډېرو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده دواړو خواوو ته. البته د مرګ ژوبلې په اړه بیا هم وایو چې دغه ارقام تکل صاحب دقیق نه دي. بېلابېلې سرچینې داوی کوي چې کسان ډیر وژل شوی ته ویل کېږي چې په ښار کې یو شمېر مړی پراته دي، څوک نشته چې هغه مړی له ښارونو راټول کړي، او مړو ته ویل کېږي چې بوی کړی دی، او څوک نشته چې هغوی بویسي، او یا هم کورنۍ دی هغوی نشته چې خپلو مړو ته رسیدنه وکړي په ښار کې. بلخوا د غزنی ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې افغان ځواکونو د غزنی بالایسار نیولی دی او غزای په وسلوالو باندې حمله پیل کړي دي. د دوی په خبره طالبان د موی مبارک لسیمې په شاتم بول شوې دي، خو د غزنی ښار یو شمېر نور اوسیدونکي بیا دا ادعا کوي چې د غزنی ښار د نوابات 15 حوزه طالبانو نیولې ده، او غزای دوی هم جګړې ته دوام ورکوي. د غزنی د اوسیدونکو زیاتوي چې طالبان اوس مهال د غزنی ښار په بکاول، شاده کلا او له نوابات تر گنج سیمو پورې شته، او ته یو شمېر ولسوالۍ هم په ټوله توګه باندې د دوی په لاس کې دي.
بله، وصل صاحب، همدغه خبرې تاسو د همدغو فعالانو له قوله اوریدلی دي چې نن په عیدګاه جومات کې د غونډې لپاره راټول شوي وو؟
بالکل، مخکې تر دې چې د هغوی خبرو ته راشو، ولسمشر هم د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې ولسمشر محمد اشرف غنی پریکړه کړې چې ډیر ژر به غزنی ته ملاتړي ځواکونه واستوي. د ښاغلي مرتضوي د معلوماتو له مخې ولسمشر د غزنی له والي، امنیت قومندان، ملي امنیت مشر او د تندر قلوردو قومندان سره خبرې کړې، او د غزنی د امنیتي حالت په اړه د هغوی څخه معلومات اوریدلي دي. بالکل، نن چې کومه ځه غونډه وه د عیدګاه جمعات مخې ته، تکل صاحب هلته هم تقریبا کافي ډیر زیات مدني فعالان او د غزنی ولایت اوسیدونکي راټول شوي وو، او د دوی ادعا دا وه چې حکومت د غزنی له وضعیته پوره معلومات نه لري، د غزنی کې چې کوم څه روان دي حکومت په هغه باندې نه پوهیږي چې هلته څه روان دي. او په څنګ کې دوی دا هم ویلي چې یوازې د امنیت قومندان دی چې په ښار کې د وسلوالو په وړاندې جنګیږي، تر اوسه پورې امنیتي ځواکونو هیڅ جګړه هلته د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په مخه نه کړې. ښه ده چې د دوو تنو توریالي جلالزی او احمد اندړ خبرې په دې اړه واورو.
زمون د نړی ټولیدنه مو خدا ده چې مونږ پر حکومت باندې فشار راوړو او حکومت په دې خبر کو چې غزنی کې څه تیریږي تر هغه چې مونږ اطلاع لرو حکومت لا په دې غزنی په واقعي تصویر باندې نه دی خبر
حکومت تر اوسه پوری سخت اقدامات نه دي کړی بلکې غفلت یې کړی دی هغه سي د غزنی پر راس کې څوک دی غزنی پر راس کې والي دی او والي لمړنۍ سړی دی هغه غفلت کړی دی
بلې تکل صاحب نو ورسته خبر ده چې غزنی نتایج شوی رپورټونه وایي چې تیر شپه هم په خار کې جګړه شوې ده او هم جګړه لته روانه ده
بلې ډیر زیاته مننه قدر من اوریدونکو په کابل کې د ازادي رادیو خبريال وصل وسال و چې د غزنی ولایت د روان امنیتی وضعیت او هلته د دوړو خواو یعنی د وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو د موقعیتونو په اړه د چارواکو او همدارس د مدني فعالانو د سرګندونو جزئیات وړاندې کول د وسال پر پور کې مو د هم واوریدل چنن د کابل خار په ایدګاه جماعت مخې ته یو شمیر د غزنی فعالان راټول شوي وو او دوی پر حکومت انتقاد کاوه چې د غزنی وضعیت ته جدي پاملرنه نه ده کړې او غوښتل چې حکومت باید هلته زیات ځواکونه واستوي او همدارس واوریدل چې ولسمشر اشرف غنی پریکړه کړې ده او امنیتی چارواکو ته امر کړی چې د غزنی د وضعیت د ښیګڼې لپاره د ښارته نور ځواکونه واستوي د ازادۍ راډیو پر اتلونکو خبرونو کې به بیا هم د غزنی وضعیت وڅېړو په دې اړه به تاسو ته تازه او روسي جزئیات او معلومات وړاندې کړو
جنگ نغوارو مول سلحا غوارو مول دیرانی نغوارو مول عبادی غوارو مول جهن نغوارو مول علم غوارو مول توپک نغوارو مول کلام غوارو مول غم نغوارو مول خوشحالی غوارو
د ازادي رادیو خبرونه او ری قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسې نور موضوعات هم لرو خو اوس د کابل کندهار پر لوی لار د ناامنۍ په اړه یو راپور لرو چې د هم د غزنی له جریاناتو سره به اړیکه نه ده د ورزګان کندهار د لوی لارې پر سر موټر چلوونکي او همدارس د بسونو سپرلې وایي چې د لاره لتیرو شاوخوا دریو میاشتو رئیس سخت نارامه شوی ده او دوی په ډاډه زړه تګ را تګ نشي پکولی د ازادۍ رادیو خبریال شریف الله شرافت له یو شمیر موټر چلوونکو او مسافرو سره خبرې کړي او د راپور برابر کړي
دا د ورزګان او کندهار ترمنځ لاره ده کوم چې شاوخوا 132 کیلومتر اوږدوالی لري د دغه لارې زیاته برخه کنده او کفر ده د نامنی لوجی واسي د ګوتو پښمیر موټر تاګرا تاک پرې کوي د دغه لارې پر سر موټر چلوونکو او تلونکو سپرلیو د یک شنبه پوراز ازادي راډیو ته ویل چې د غلار له کیرو شاوخوا دری میاشت رئیسی سخت نام نسوي او په ډاډه زړه پرې تاګرا تاګ نسی کولای
چې د طالبان پر لار زو حکومت زموږ پر لار راسي چې د حکومت پر لار زو طالبان زموږ پر لار راسي یاره خو څه د طالبان په لاس کې دی څه د حکومت په لاس کې بل هغه کار د ګډوډي دي سره درک نه منمیر
ولا دولتي کسان خلاص په پټه باندې کلاس او د ښکارا تاګرا تاګ نس کولای چې وس جنگونه یې کلمې انت ولاړو کله چیشته ولاړو بل جنگونه خامه خاصته نو لارم سره خراب ده سم لارم نه ده
پر دغه لوی لار باندې یاره تقریبا فصل پسد کې باندې پسد طالبان په لاس کې وي لاس په ساده دولت په لاس کې
د چوری ولسوالي وسیدون کما یم اسفاری زم کندار یاره نسنت لای مشکل ډیر دی راته د جنگ مشکل دی د میند دی د سکرا یو غواړي یو د سکرا نه غواړي بل
دغه موټر چلوونکو د غراز ازادي راډیو ته ویل چې په خوابه پر دغه لار د ورځې 50 موټر لسپرلوی ډکه د لوتللب خو سدلس موټر لپاره هم سپرلی نه پیدا کیږي او ټول موټر چلوونکو ورته لاس تر زنه ناشتي
نو زموږ په کاروبار باندې ډیر دغه کړی چې خواري منسته سپاري نسته چې راسه ډیر تا ګرا تا ګو کی موږ چې په خو 15 پیک لمبر سي دی اوس په لاش پیک رسي نه مې دا دي چې لار سره خراب ده جنگونه دی معنا طالبان کله حکومت کله څوک نه
وخت مې 15 موټر راسته ولا وز د 15 لاس لنه نسمس امیل دغه د جسپارنګر د پر کور ناسي دا لار بیا امنیت دی.
د یادی لارې پر سر اتلونکو سپرلۍ هم زیاتوي چې پخوا به له کندهار وروزګان ته تلل او یا هم له وروزګانه به کندهار ته تلل، نو 1500 روپۍ کرایه به یې ورکول، خو اوس 1000 روپۍ کرایه ورکوي. دغه موټر چلوونکي او سپرلۍ دولت ته خواست کوي چې د یادی لارې امنیتي ورته خوندي کړي او ورته ودرغوي.
غواړو خو له دغه شي لاره امنیت شي، لاره جوړه شي، دا خپل مسافرین داسې تګ راتګ پر دغه لاره باندې کوسګلوت باندې
موږ دا غواړو چې موږ لاره جوړه شي، مانا امنیت راسي، نه دی موږ تګ راتګ وکړو په ښه خلاص پښه باندې لاړ شو، مریض در شاره پورې ورسېږي ښه په سمه ده.
د اورزګان امنیتي مسولین هم د خلکو خبرې تاییدوي، خو وایي چې دغه لاره د کندهار په مربوطاتو کې نام نه ده. د کندهار امنیتي مسولین بیا هم د پخوا په څیر ژمنه کوي چې د دغې لارې د به امنه کېدو په مخه د عملیاتو پلان لري. د دغه ولایت د پولیسو ویان زیاد دورانی ازادي راډیو ته داسې وویل: دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم ښاغلي دراني څو میاشتې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وه چې د دغې لارې د خلاصون په موخه د عملیاتو پلان لري، خو د دغې لارې زیاتې برخې لا هم د وسلوالو طالبانو په واک کې دي او زیاتره وخت د درنو جګړو شاهدوي.
له اورزګانه راپور مو اورېده قدرمن اورېدونکو. نړیوال مسایل او نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه اقتصادي خبرونه واورئ چې دا دې وړاندې کیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت لخوا د متشبثو ښځو د لاسي صنایعو څلور ورځنی نندارتون نن په کابل کې پیل شو. د یاد وزارت ویان مسافر خوګندي د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو نندارتون هدف د میرمنو لاسي صنایعو ته بازار موندنه او د ښځو له اقتصادي فعالیتونو ملاتړ وباله. د ښاغلي خوګندي په وینا په دغه نندارتون کې د 1500 ولایتونو متشبثو ښځو په سلو غرفو کې خپل لاسي صنایع نندارې ته وړاندې کړي دي. دی وایي د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په پلان کې لري چې دا ډول نندارتونونه په نورو ولایتونو کې هم جوړ کړي. د افغانستان د کرنې وزارت لخوا د کرنیزو تخمونو د پروسس او تجزیه او مجهز لابراتوار د لومړي ځل لپاره په هلمند ولایت کې په کار پیل وکړ. د یاد ولایت د کرنې رئیس سید رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل د دغه لابراتوار له لارې تر اوسه 1200 میټریک ټن اصلاح شوي تخمونه تولید شوي دي. ښاغلی قلم وایي د دغه لابراتوار له لارې د تخمونو ډولونه، بېلابېلې ناروغۍ او د تخمونو سموالی تشخیصیږي. د ده په وینا اصلاح شوي تخمونه به د راتلونکي فصل لپاره د دغه ولایت په بزګرانو وویشل شي چې په دې سره به یې په حاصلاتو او اقتصاد کې د پام وړ بدلون راشي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي اوړو 1500 کیلو بوجۍ 1200 افغانۍ، د بورې 1500 کیلو بوجۍ 1500 افغانۍ، د وریژو 1.5 بوجۍ 2200 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتره ټیم 1160 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 550 افغانۍ او ډیزل په 340 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کیږي: یو ډالر 2.50 افغانۍ شپېته پوله، یو یورو 2.30 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 1.90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومانه 9 افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 1.02 شپېته افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې 1595 افغانۍ.
له یوسف خان زدران نمو اقتصادي خبرونه واوریدل. قدر من اوریدونکو، د پاکستان د مرکزی پارلمان نوی غړو نن د وفاداری لوړه وکړه. دوی د لوړې مراسم نن په اسلام آباد کې ترسره شول. صفی الله ستانگزی دا موضوع تعقیب کړي او د شپه د نورو جزئیاتو لپاره په استودیو کې را سره دی. ستانگزی صاحب، څو غړي لري اصلا د پاکستان پارلمان او دغه لوړه څوک ورکوي دوی ته؟
د پاکستان مرکزی پارلمان خود 324 سیټونه لري، یعنی همدغه مرغړی باید ورته وټاکل سي. 216 وای د انتخاباتو لاري راغله او پات نور همدغه ګوندونو چې ډیره اکثریت وګټل د دوی لخوا یو یو کس را معرفي سوی دا نور پوره کړی دي چې اقلیتونه پکې راځي او نور خلک. د لوړې په دې مراسمو کې چې نن تر سره شول د پاکستان په اسمبلی کې په اسلام آباد کې په خوانی صدر زمان راغلی او لغې ډلې یوسف رضا ګیلانی او نور کسان همدارس اوسنۍ د صدر زمې لپاره هیلمن عمران خان هم راغلی او د لوړې مراسم تر سره کړل. د دوی لپاره د لوري مراسم د پاکستان د پارلمان اوسنی مشر یعنی د پاکستان د پارلمان 19 مشر سردار ایاز صادق ورکړه.
سب کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا.
لکه څنګه چې واردل دغه د لوړی مراسم نن په پارلمان کې ترسره شول، همدغه 320 غړي به په همدې اونۍ کې د پاکستان د پارلمان نوی مشر هم ټاکي او بیا به د مرستیال لپاره هم رایه ورکوي. که څه هم تحریک انصاف پاکستان د جولای 15 پارلماني انتخاباتو ګڼې څوکۍ ګټلې، خو مخالفو ګوندونو یې وار له مخه د پاکستان د صدر اعظمۍ او هم د پارلمان د ریاست لپاره د کاندیدانو د درولو خبره کړې ده. راس هم دا دی که پاکستان کې د یو کاندید د قطعي بریا خبره هم کیږي، خو بیا به هم په پارلمان کې مخالف ګوندونه باید خپل یو کاندید ودروي څو هغه رسم پوره کړي.
بله بله. او د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره ستانکزای صاحب د پارلمان غړي څه وخت رایه ورکوي او د اپوزیسیون غبرګون د ټولو جریاناتو په اړه څه؟
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او د صدر اعظم لپاره اوسنۍ هیلمن عمران خان ورسله دي چې په انتخاباتو کې ګڼې څوکۍ وګټلې. د جولای په 15 وویل چې د پاکستان د خپلواکۍ تر ورځې پورې به خپل حکومت جوړوي. د پاکستان د ازادۍ ورځ 14 اگست سبا ته ده او ویل کېږي چې په ګڼو مراسمو به ترسره شي، خو عمران خان تر اوسه پورې د لوړی مراسم ترسره کړي نه دي او یا یې صدر اعظم ته رسمن نه دی ورغلی، ځکه چې د په دغو ورځو کې د نوي وکیلانو د راجلبولو په خاطر مصروف وو او تر اوسه پورې دغه پروسه ته دوام ورکړ. اوس دی وایي چې د صدر اعظم د څوکۍ لپاره کافي رایې ګټلې دي، په دې سربیره چې دی خپله ګڼ کسان لري نور آزاد وکیلان هم برا خپل کړل دي.
یعنی له ګوندونو سره هم ښکاري چې لري
خبره کوي، ځینې وړو ګوندونو سره خو د فوکس ډیر په آزادو کاندیدانو چې له بیلابیلو نه آزاد کاندیدان راوستل او د پی ټی آی یا د تاریخ د پاکستان د تاریخ انصاف ګوند غړیتوب یې ورکه او اوس به هغوی تمه ده چې د ته رایه ورکړي. خو د اپوزیسیون یا د مخالف په اړه باندې باید ووایم چې د مسلم لیگ نواز ګوند، د پیپلز پارټي ګوند او د پښتنو عمومي ګوندونو قومي اسمبلی او عوامي نېشنل دوی په پارلماني انتخاباتو کې د درغلیو خبره کړې ده، ویلي چې پراخې درغلۍ وشوي. دوی اردو متهمه کړې ده چې په پاکستاني پارلماني انتخاباتو کې دوی لاسوهنې کړې دي او د دې لامل شوی دی چې عمران خان بریا خپل کړي. خو عمران خان هم دغه خبرې رد کړې دي، د پاکستان اردو هم دغه خبرې رد کړې دي، د اروپای ټولنې نظارتي ټیم هم د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې درغلې رد کړې دي، خو د انتخاباتو لپاره په کمپاینونو باندې انتقاد کړی دی.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. د پاکستان د مرکزی پارلمان او د نوو غړو د لوړې د وفاداری د لوړې په اړه جزئیات مو اوریدل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د دې خبرونه وروسته موضوع را اخلو. په کابل کې د ولسی جرګې غړي مولوي ترخیل نن په یو اقدام کې چې دای وایي مدني حرکت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر بند کړ. د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د وروستي فهرست په وړاندې د ښاغلي مولوی ترخیل او یو شمیر نورو کسانو لخوا د اعتراض یو برخه ده. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال اجمل تورمن د شپه د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه را سره ده، په دې اړه نور جزئیات راکوي. تورمن صاحب.
بله تکل صاحب، تاسو د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو لپاره د کاندیدانو له وروستي لیست څخه د ایستل شویو کاندیدانو د اعتراضونو په دوام له دغه لیست څخه د ایستل شوي کاندید مولوی ترخیل محمدی پلویانو هم نن په یو اعتراضي حرکت سره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دروازې تړلې دي. د مولوی ترخیل محمدی ازادي رادیو سره په خبرو کې دا تایید کړ چې دا کار د پلویانو کړی دی، او په خبرې دوی دا وضاحت غواړي چې ولې د نوموړي نوم د کاندیدانو له روسي لیست څخه استل شوې ده.
یو دې سلحامیز مدني حرکت دا چې دا د هر افغان حق ده، دوی دغه وضاحت غواړي له دوی نه. تاسو مونږ ته د دې دلایل راکې، ثبوت راکې، تاسو په کومه دلایل باندې دا نمونه حذف کړل؟
خو د کابل د امنیت قمندانې ویا حشمت سنگزی شیبه مخکې ازادي رادیو ته ویل چې د وازی د مولوی ترخیر محمدی پلویا نه دی بلکې د نورو هغو کاندیدانو پلویان هم دي چې نمونه لسیخه وستل شوې دي. تکل سیب د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون خبرګون به داده چې دوی وایي چې دا شان حرکتونه د دوی ورځنی چاري او کارونه لخن سره مخ کول شي. دغه کمیسیون ویان او غړي حفیظ الله شمی ازادي رادیو ته وویل
د مدني حرکت تظاهرات تحصن داده دي او مدني حقوق ته توجه استفاده کوي ولې په هیڅ عنوان باندې موږ د قابل قبول نه چې د کمیسیون د دروازې مخ کې او د کمیسیون د کارو په مخ کې په عملیاتي پروسه دا اوس نه لري او دا غیر خندو ګرځي دا موږ دغه قابل قبول نه دی. موږ اواز په حکومت باندې په مسؤلینو باندې لطفاً خپل وظایف سره د یو کی او د غاسو چې مظاهره کې دی باید بری پوښتې چې هر نوع تاخير په انتخاباتو کې
د په داسې حال کې را چې 13 ورځ فوجي کوفي او شایسته باد ناصری چې د دوی نمونه هم له دغه لست څخه وستل شوې دي دوی هم په یو اعتراضیه حرکت کې ویل چې پرته له هیڅ دلیل د دوی نمونه وستل شوې دي. بلې تکلسب
ډیره زیاته مننه تورمن صاحب قدر منوریدونکو د